سلی مشه له واشنگټن دا پروګرام هلو ویده زه رحمان بدرم په پندسم اگست افغانستان د اولست منتخب حکومت د ختمېدلو او د وسلوالو طالبانو په واک کې دراتلو ورستو د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ په لومبي مخامه غونډه کې د افغانستان حالات د افغانستان حالات ته د نړۍ پام ده. د اگست په پندسم طالبانو کابل په زور نیولې وو خو تر نن دمه د نړۍ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په امریکا کې موجود د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي نړۍ باید د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د هغه په خیال لومړی دې طالبان د نړۍ غوښتنې پوره کړي. د نړۍ د طالبانو نه په غوښتنو کې د ټول شموله حکومت تر څنګ د خزو او لګکیو نمائندگی مهم ټکی دی. په افغانستان کې د اولس د منتخب حکومت د خدمتلو د امریکا د پوسټ په افغانستان کې خپل شلکلن ماموریت پای ته ورسول ورستو د ناساپی بدلون او ګډوډۍ په زرګونو افغانان له سختو ویرو او ناکرارۍ سره مخ کړی دي. په ځانګړې کچا هغه افغانان چې د امریکا له پوځ او د ناټو له غړو هیوادونو سره کار کولو د طالبانو لخوا د ځپل کېدو له ویرې سره مخ دي. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د ملیونونو افغانانو سره مرسته وکړي چې د کلونو جګړو وچکالۍ او کورونا څخه وروستو سختو مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز حکومتونه په ځانګړې توګه اندېښنه لري چې طالبان به په ښځو باندې سخت بندیزونه ولګوي او د تیرې شل کلنې دورې لاسته راوړنې به له منځه لاړ شي. ځینې امریکایي حکومتي چارواکي په دې فکر کې هم ښکېل ښکاري چې افغانستان به یو وار بیا د ترهګرو مرکز جوړ شي او د القاعده په راپورته کېدلو سره به د غربي هیوادونو مفادات د خطرو سره مخ شي. نن په خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو خو لومړی یو دمه را سره اوسه. دا وخت د امریکا صدر هغلی بایدن د ملګرو ملتونو په شپږ اویم غونډه کې وینا کوي. د هغه په غونډه کې مهم غټ ټکي چې د ورسره پورې په مطبوعاتو کې راغلي دي هغه دي نړیواله تودوخه، افغانستان او امنیت. دا هغه تقریر ته غوږ نیسو.
Suffer the merciless march of ever worsening droughts and floods, more intense fires and hurricanes, longer heat waves and rising seas. Will we affirm and uphold the human dignity and human rights under which nations in common cause more than seven decades ago formed this institution? Will we apply and strengthen the core tenets of the international system, including the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, as we seek to shape the emergence of new technologies and deter new threats? Or will we allow those universal principles to be trampled and twisted in the pursuit of naked political power? In my view, how we answer these questions in this moment, whether we choose to fight for our shared future or not, will reverberate for generations yet to come. Simply put, we stand in my view at an inflection point.
Hagale Biden da wakh damal group millatuno pa gunda ke waina kawi. Hagale Biden lumane khabare chung gawori de haga dawe che haga de niliwala tawdu ki ya musami badlun pa mauzu bandi wel che selabuna samandari hurricanes ya tofanuna او دغه شانت هیټ ویوز یا د موسم تودوخه چې دا د ګرمۍ دلاسا د هغه پوجا نړۍ کې غټ بدلون روان دی او بنگلا په دې نظر ساتل پکار دی. هغه د اول چې کلکټیو یا شریک یونیورسل کائناتي یا نړیوال اصول چې دی په دې باندې باید موږ غور وکړو او د نړۍ بدلیدونکو شکل چې دی دې سره سره منګه انساني حل ځلې هم وکړو.
As it stands today, we've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world, of renewing and defending democracy, of proving that no matter how challenging or how complex the problems we're going to face, government by and for the people is still the best way to deliver for all of our people. And as the United States turns our focus to the priorities and the regions of the world, like the Indo-Pacific, that are most consequential today and tomorrow, we'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations, to amplify our collective strength and speed our progress
صدر بايدن په خپل تقریر کې د افغانستان ذکر هم وکړ. هغه ویل چې د تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه واغله
د نيچ اوف اور کانټري
دا باندې د نورو نړیواله سفارتکارۍ او اقتصاد په لړ کې د پرمختګ ضرورت دی چې ملګري ملتونه او نړۍ په دې کې کردار ادا کړي. هغه ته ټکه هم ویلو چې دا وخت هم که دنیا کې حالات څنګه وي بیا هم دیموکراسي او جمهوریت چې دی د انسانانو او د خلکو د هیوادونو د پرمختګ لپاره تر ټولو بهتري نظام دی.
In my view, as never before. And so, I believe we must work together as never before. Over the last 8 months, I prioritized rebuilding our alliances, revitalizing our partnerships, and recognizing they are essential and central to America's enduring security and prosperity. We have reaffirmed our sacred NATO alliance to Article 5 commitment. We're working with our allies toward a new strategic concept that will help our alliance better take on evolving threats of today and tomorrow. We renewed our engagement with the European Union, a fundamental partner in tackling the full range of significant issues facing our world today. We elevated the Quad partnership among Australia, India, Japan, and the United States.
حغلی بایدن په خپل تقریر کې یو بل مهم ټکی چې ویلو هغه وو د ناتو الاینس یا د ناتو اتحاد په خپل باندې هغه دا ویل چې دا پخوانی او اهمترین اتحاد چې کوم دی د نوې ستراتیژي سره یا د نوو تګلارو سره دنیا ته چې کوم ورپی خطرې دي په دې باندې په شریکا کارو کې او په دې باندې بیدار او چټک وسی
to focus attention and to spur global action on shared challenges. We are re-engaged at the World Health Organization and working in close partnership with COVAX to deliver life-saving vaccines around the world. We rejoined the Paris Climate Agreement, and we're running to retake a seat in the Human Rights Council next year at the UN. And as the United States seeks to rally the world to action, we will lead not just with the example of our power, but God willing with the power of our example. Make no mistake, the United States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats, as we prepare to use force if any is necessary. But to defend our vital U.S. national interest, including against ongoing and imminent threats, but the mission must be clear and achievable, undertaken with informed consent of the American people, and whenever possible, in partnership with our allies. U.S. military power must be our tool of last resort, not our first, and it should not be used as an answer to every problem we see around the world. Indeed, today, many of our greatest concerns
so the Biden خپل تقریر کې یو ټکی دا هم ویلو چې دی وی ار ری انګیج ود ورلد هیلث اورګنایزیشن یعنی موږ د نړۍ د صحت د ادارو سره بیا د سره په دې باندې مصروف یو چې سرنګا په دنیا کې د صحت په لړ کې په ځانګړي کچه د کووډ 19 یا د کورونا وایرس وبا په ورځو کې د نړۍ مرسته وکړي شي او نوې معاهده هم وکړي شي سم د ټک په دې پسې دویمه موضوع کې چې هغه کوم خبر وکړه لکه دا و چې نړۍ باید په دې هیڅ غلط نه شي چې دی با خپل دفاع کوي یعنی امریکا به خپل دفاع کوي هغه ول چې د ترهګرۍ مخنیوي به کوي او کچر تا کله څنګه هم ضرورت پېښ شو نو امریکا به په دې لړکی چټک او کوټلي ګامونه اخلي او د ملګرو اتحادیانو سره په شریکه به دا کار کوي
so that we can take immediate action. Already, the United States has put more than $15 billion toward global COVID response, the global COVID response. We've shipped more than 160 million doses of COVID-19 vaccine to other countries. This includes 130 million doses from our own supply and the first tranches of the 500 million doses of Pfizer vaccine we purchased to donate through COVAX. Planes carrying vaccines from the United States have already landed in 100 countries, bringing people all over the world a little dose of hope, as one American nurse termed it to me. A dose of hope, direct from the American people, and importantly, no strings attached. And tomorrow, at the U.S.-hosted Global COVID-19 Summit, I'll be announcing additional commitments as we seek to advance the fight against COVID-19 and hold ourselves accountable around specific targets on three key challenges. Saving lives now.
د امریکا صدر هغلی بایدن دا وخت په ملګرو ملتونو شپږ اویم کې د غونډې په وخت یو ځل بیا د کرونا وبا په اړه د امریکا د کردار ذکر وکړ. هغه ویل چې امریکا نږدې $15 بلین امریکایي ډالره د کووډ 19 یې د کرونا وبا ځانګړو خېګړو لپاره جدا کړی دی. هغه ویل چې شپږ سوه پنځوس بلین ډوزز یا د کرونا ویکسین چې دغه تیار کړی شوی دی. یو سل دیرش بلین ډوزز چې دی هغه په نړۍ کې سلو هیوادونو ته ورکړل شوی دی او هغه د خپل یو نرس ذکر وکړو او د هغې مطابق ویل چې دا ډوز چې دی یعنی دا ویکسین چې دی دا د هوپ دا د امید علامت دی یعنی دوز د امید علامت په توګه د نړۍ سلو هیوادونو ته لیږل شوی دی او د ویل چې په دې ډل کې به ډېر زر د امریکا له خوا نه نور هم پنګي لانیږي او مرستې به لانیږي او دا به ډېر ضرور شي.
In April, I announced the United States' ambitious new goal under the Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions from the United States by 50% to 52% below 2005 levels by 2030 as we work toward achieving a clean energy economy with net zero emissions by 2050. And my administration is working closely with our Congress to make critical investments in green infrastructure and electric vehicles that will help us lock in progress at home toward our climate goals. And the best part is, making these ambitious investments isn't just good climate policy. It's a chance for each of our countries to invest in ourselves and our own future. It's an enormous opportunity to create good-paying jobs for workers in each of our countries and to spur long-term economic growth that will improve the quality of life for all of our people. We also have to support the countries and people that will be hit the hardest and that have the fewest resources to help them adapt. In April, I announced the United States will double our public international financing to help developing nations tackle the climate crisis. And today, I'm proud to announce that we'll work with the Congress to double that number again, including for adaptation efforts. This will make the United States a leader in public climate finance, and with our added support, together with increased private capital and other from other donors will be able to meet the goal.
د امریکا صدر هغلی بایدن یو ور بیا د کلایمټ یا د موسمی بدلون په موضوع باندې خبره کوي او په دې کې د امریکا د کردار ذکر کوي. هغه وی چې هغه او د هغه انتظامیه په شریکه د کانګرس سره کار کوي چې څنګه په امریکا کې الیکټریک وېهیکلز یا هغه موټر جوړ کړی شي چې په بجلی باندې چلےږي او هغه د ګیسو نه خارج شي فوزله یا ماده چې دا چې په هوا کې نه ځي او دغه په وجه ماحول خچنواله نه بچ کړی شي. دوی چې دا زمونږه روبنه کوشش شو په دې لړ کې خلکو له نوکرۍ ورکول، خلکو له خصيحت ورکول او خلک خوشاله ساتل دا د انتظامی غټ هدف دی. خو ورسره ورسره غدا ول چې د امریکا زماري جوړېږي چې هغه هیوادونه کم هیوادونه چې ضرورتمندي هغه ته د خېګړې ضرورت دی نو د هغه سره هم په دې لړ کې مرسته وکړي شي. او پدې لړکې چې د کانګرس نه په شریکه باندې د کوم د خېګړې لپاره بودیجا اعلان کړي وا د وې چې ډېر ضربا هغه دوه چند شي. ریسرچ اند انوویشن ورکینګ وذ کانتریز ات ال سټیجز اف اکونومک ډیولاپمنت ټو ډیولاپ نیو ټولز اند ټیکنالوژیز ټو هیلپ اس ټاکل د چیلنجز اف دیس سیکنډ کوارټر اف د 21st سنچری اند بیاوند. We're hardening our critical infrastructure against cyber attacks, disrupting ransomware networks, and working to establish clear rules of the road for all nations as it relates to cyberspace. We reserve the right to respond decisively to cyber attacks that threaten our people, our allies, or our interests. We will pursue new rules of global trade and economic growth that strive to level the playing field so it's not artificially tipped in favor of any one country at the expense of others. And every nation has the right and opportunity to compete fairly. We will strive to ensure that basic labor rights, environmental safeguards, and intellectual property are protected, and that the benefits of globalization are shared broadly throughout all our societies. We'll continue to uphold the long-standing rules and norms that have formed the guardrails of international engagement for decades that have been essential to the development of nations around the world.
امریکا صدر هغلی بایدن په خپل تقریر کې د سایبر یا نړیواله توګه باندې په انټرنیټي لار باندې د حملو نه د دفاع او د تدبیخه پیدار وسیدلو ذکر هم وکړو. هغه ول چې هر هیواد حق لري خپل قامی ګټه چې دا په نظر کې وساتي او خپل دفاع وکي او هر شاته حق دی چې هغه یو شانې د مساوات په بنیاد باندې په دې لړکی کې دارا ده کې هر څوک حق لري. خو د ول چې دا حق ته ټولو لمنه دي چې یو هیواد خپل دفاع وکړي او کدا چې د هیوادونو لخوا د دې مفادات ته د سایبر سکیورټي یا سایبر حملو د لارې د خطرو کم نخې دی وینې نه دی ورته بیدار اوسي.
We do not tip from responsible competition to conflict. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas. Because we'll all suffer the consequences of our failure if we do not come together to address the urgent threats like COVID-19 and climate change, or enduring threats like nuclear proliferation. The United States remains committed to preventing Iran from gaining a nuclear weapon. We're working with the P5+1 to engage Iran diplomatically.
د امریکا صدر په خپل تقریر کې د نړیوالو بدلونونو طاقتونو په حق له هم په دې لړکې په دې وخت کې په خپل تقریر کې یو څو مهم ټکي ویل. هغه داري چې امریکا با د تمامو حالاتو مقابله کوي، د خپل ملګرو هیوادونو او دوستانو هیوادونو سره به ودرېږي، کڅوک د فورس یعنی طاقت تلاره، کڅوک د اقتصادی پرمختګ دلارې کڅوک د ټکنالوژي دلارې یا څوک د ډیس انفارمیشن یا غلطو خبرونو خولورو دلارې خطر جوړی کی نو امریکا او د امریکا په خپل اتحادیان دوستانو سره نیق او چټک ولاړی. هغه دا ویل چې د نه غواړي چې یو نوې سړه جګړه د چا سره شروع کی. نیو کولډ وار ټکی هغه استعمال کو چې امریکا ناٹ سیکنگ اینی کولڈ وار. امریکا د چا سره کوم بل سړه جګړه شروع کول نه غواړي. خو او امریکا دې تیار ده چې د ټولې دنیا سره او د هر هیواد سره کار وکړي په شریکه باندې او لوزنامی وکړي. هغه ویل که چېرې داسې ونکړی شو نو موږ به د خپلو ناکامیو د لاسه په خپل مستقبل کې د خپلو کمزوریو په وجه باندې بیا ذمہ یو.
The world today is not the world of 2001, though. And the United States is not the same country we were when we were attacked on 9/11 20 years ago. Today, we're better equipped to detect and prevent terrorist threats, and we are more resilient in our ability to repel them and to respond. We know how to build effective partnerships to dismantle terrorist networks by targeting their financing and support systems, countering their propaganda, preventing their travel, as well as disrupting imminent attacks. We'll meet terrorist threats that arise today and in the future with a full range of tools available to us, including working in cooperation with local partners so that we need not be so reliant on large-scale military deployments. One of the most important ways we can effectively enhance security and reduce violence is by seeking to improve the lives of the people all over the world who see that their governments are not serving their needs. Corruption fuels inequality, siphons off a nation's resources, spreads across borders, and generates human suffering. It's nothing less than a national security threat in the 21st century. Around the world, we're increasingly seeing citizens demonstrate their discontent, seeing the wealthy and well-connected grow richer and richer, taking payoffs and bribes.
خلی بایدن د ملګرو ملتونو په شپږمه غونډه کې د خپل تقریر په یو مهم برخه کې دا هم وویل چې سرنګا د خلکو د سرنګا د ترهګرۍ مخنیوي چې دی دا غي لپاره نوې ستراتیژي جوړې شي. یو هغه دا ویل چې په دې کې د لوکل پارټنر سره یا علاقې هیوادونو سره د دفاع لپاره او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چټک او بیدار پاتې کړی شي. خو دویم ټکی چې هغه دا ویل چې په دې لړکی په کار نشي د خلکو د ژوند معیار چې دی دا حق لشي. یعنی د ترهګرۍ د مخنیوي دویم کوم ستراتیژي اټکې چې هغه وایو هغه دا ویل چې د خلکو د ژوند معیار څنګه بهتر کړی شي او په دې لړکی حکومتونو کم کچ کرپشن کیږي یعنی بڑی رشوتونه غسل کیږي دا غي مخنیوي وشي. ریسورسز یعنی علاقائی چې کم وسایل دي دا غي صحیح استعمال وکړي شي یعنی غریب طبقه برخه ورسي او دا خلک چې هغه ورسته ورسته طاقت ورکیږي یا مالدار کیږي او په دغه هیوادونو کې غریب خلک دې هغه د چیلنجونو مشکلات زره مخ دي په دې لړکی موږ خپل پارټنر سره یا هیوادونو سره کار کول غواړي.
But infrastructure that is low quality or that feeds corruption or exacerbates environmental degradation may only end up contributing to greater challenges for countries over time. Done the right way, however, with transparent, sustainable investment in projects that respond to the country's needs and engage their local workers to maintain high labor and environmental standards, infrastructure can be a strong foundation that allows societies in low and middle-income countries to grow and to prosper. That's the idea behind the Build Back Better world. And together with the private sector and our G7 partners, we aim to mobilize hundreds of billions of dollars in infrastructure investment. We also will also continue to be the world's largest contributor to humanitarian assistance, bringing food, water, shelter, emergency health care, and other vital life-saving aid to millions of people in need. When the earthquake strikes, the typhoon rages, or disaster anywhere in the world, the United States shows up. We'll be ready to help. And at a time when nearly one in three people globally do not have access to adequate food just last year, the United States is committing to rallying our partners to address immediate malnutrition and to ensure that we can sustainably feed the world for the decades to come. To that end, the United States is making a $10 billion commitment to end hunger and invest in food systems at home and abroad. Since 2000, the United States government has provided more than $140 billion to advance health and strengthen health systems, and we will continue our leadership to drive these vital investments to make people's
lives. امریکا صدر هغلی بایدن په ملګرو ملګرو کې تقریبا وخت باندې چې کوم نور مهم ټکی ویل پای کې د انفراستراکچر یا بیا ودانې په لړ کې د امریکا کوششونه او په دې لړ کې لاس راوړنی خو سم د ټک چې په دې پسې کوم بل ټکی هغه ویلو هغه دا چې په نړۍ کې لوګه او تند چې دا د دې د لاسه انسانیت ته ورپیخ چلنج دی په دې لړ کې امریکا سکوي هغه ویل چې په دې لړ کې امریکا په کور د ننه او د کور نه بهر د لوګې سره مخ چې په نړۍ کې هر دریم تن د دې چلنج سره مخ ته امریکایي کومک او مدد کول غواړي هغه ویل چې په دې لړ کې امریکا لس بلین ډالر چې دا لس بلین امریکایي ډالر چې دی غزان لکړې دي او په دې لړ کې د کال 2000 راهسي یعنی شل کال نه تر اوسه پورې امریکا یو سل سلویخ بلین ډالر مصرف کړی دي او دا د امریکا هدف دی یعنی ګول دی چې هغه په نړۍ کې د لوګې سره مخ هیوادونو کې خلکو سره د نورو ملګرو په مرسته او په کومک چټک مرستې وکړي یو ځل بیا در یاد کوم هغه ویل چې په تیرو شلو کالو کې امریکا یو سل سلویخ بلین ډالر د لوګې د مخنیوي یا د ختمولو په لړ کې استعمال کړی دی او امریکا به لس بلین ډالر په دې راتلونکو کې نور مصرف کوي چې د نړۍ د لوګ ختم کړي
as a weapon of war. We'll continue to work with the international community to press for peace and bring an end to this suffering. As we pursue diplomacy across the board, the United States will champion the democratic values that go to the very heart of who we are as a nation and a people. Freedom, equality, opportunity, and a belief in the universal rights of all people. It's stamped into our DNA as a nation, and critically, it's stamped into the DNA of this institution, the United States. We sometimes forget, I quote the opening words of the Universal Declaration of Human Rights, quote, the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. The founding ethos of the United Nations places the rights of individuals at the center of our system. And that clarity
چې امریکا د دین علاوه د ډیموکراټک ویلیوز یا جمهوری اقدارو لپاره د ازادۍ لپاره د اظهار یا د بیان د ازادۍ لپاره د ایکوالټی یا مساواتو لپاره او د اپورتونټیز یا موقعو پیدا کولو لپاره پدی دستور یا پدی قانون باندې یا پدی اخلاقیات باندې یقین لري چې په دنیا کې د تمام خلکو دا یونیورسل یا عالمی حق دی او پدی لړکی ملګری ملتونو چې کوم کردار ادا کوي د کې امریکا وګه پوګا شامل ده
and pursue their dreams free of violence and intimidation. From Central America to the Middle East to Africa to Afghanistan, wherever it appears in the world. We almost call out and condemn the targeting and oppression of racial, ethnic, and religious minorities. Whether it occurs in Xinjiang or northern Ethiopia or anywhere in the world, we all must defend the rights of LGBTQI individuals so they can live and love openly without fear, whether it's Chechnya or Cameroon or anywhere. As we steer our nations toward this inflection point, and work to meet today's fast-moving, cross-cutting challenges. Let me be clear.
صدر بایدن وویل چې په دنیا کې په ځانګړي کچا د ښځو او جنکو د حقونو لپاره به امریکا کار کوي. هغه وویل جنکو ته حق دی چې هغه خپل خوبونه رښتیا کړي، هغه اقتصاد کې برخه ولري، هغه تعلیم ترلاسه کړي، هغه ته ښه صحت ورکړی شي. هغه وویل چې امریکا د جنوبي امریکې نه ونیسه تر د مډل ایسټ یا منځني ختیځه پورې او تر افغانستانه پورې هر جنې چې دا حق لري چې هغه په مذهبي توګه باندې په د قام په نوم باندې یا د بل کوم ځانګړتیا په نوم باندې ونه ځپل شي، هغونه دا حق ونه ترول شي. هغه دا هم وویل چې په دنیا کې د ایتوپیا نه ونیسه تر چیچنیا پورې او تر کیمرون پورې یو بل کم د انسانانو ډله چې دا یا طبقه چې دا کم د ال جی بی ټی کیو ویل کیږي، یعنی د هم جنس پرستانو یا د خپل خوخه د ملګری د انتخاب حق لرونکو خلک چې دي چې د هغو د حقونو دفاع هم وکړي شي په دې لکه امریکا خپل کردار ادا کوي.
To fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for their country. And while no democracy is perfect, including the United States, we'll continue to struggle to live up to the highest ideals to heal our divisions. And we face down violence and insurrection. Democracy remains the best tool we have to unleash our full human potential. My fellow leaders, this is a moment where we must prove ourselves the equals of those who come before us, who with vision and values and determined faith in our collective future built our United Nations, broke the cycle of war and destruction, and laid the foundations for more than seven decades of relative peace and growing global prosperity. Now, we must again come together to affirm the inherent humanity that unites us is much greater than any outward divisions or disagreements. We must choose to do more than we think we can do alone so that we accomplish what we must together. Ending this pandemic and making sure we're better prepared for the next one. Staving off climactic climate change and increasing our resilience to the impacts we already are seeing. Ensuring a future where technologies are a vital tool to solving human challenges.
د امریکا صدر نړیوالو مشرانو مخاطب کړل. لغه ته ویل چې مارفلو لیډرز یا زما د نړۍ نورو مشرانو په کار ده چې د چا وژن د چا فکر چې دی او د چا خبره چې اهمه ده چې موږ هغه ته وګ ونیسو او په ځای دې چې موږ دا د ډیسټرکشن یا تباهۍ دا کم عمل چې روان دی په دې کې شریک شو، د دې په مقابل کې د آبادۍ او پرمختګ لپاره یو شریک فورس یا طاقت جوړ شو او خپل ذاتی مفادات چې دي دا شاته وغورځو او ټول نړۍ چې دا په دې کې د بربادۍ په مقابل کې د آبادۍ لپاره یو شو. او هغه بیا مثال ورکړه، لکه مثال پتوګه دا وخت په نړۍ کې چې کوم پینډمیک یو بار راغلی دا په دې کې نړۍ له یو کېدل پکارو.
Peace and security, human dignity and human rights, but we will not go it alone. We will lead together with our allies and partners and in cooperation with all those who believe as we do that this is within our power to meet these challenges, to build a future that lifts all of our people and preserves this planet. But none of this is inevitable. It's a choice. And I can tell you where America stands. We will choose to build a better future. We, you and I, we have the will and capacity to make it better. Ladies and gentlemen, we cannot afford to waste any more time. Let's get to work. Let's make our better future now. We can do this. It's within our power and capacity. Thank you. God bless you all.
هغه د خپل تقریر په اخر کې یا د خپل تقریر کنکلوژن چې ورته وی په دې باندې کو په دې خبرو راغون کو چې باید دوی په شریکه د هم مستقبل لپاره کار شروع کړي. هغه ویل چې نور وخت ضایع کول امکان نه لري. هغه ویل را پاسي چې دا کار هم د وسه شروع کو یو پر امنه خوشاله باثباته نړۍ چې دا هغه لپاره په شریک کار وکړو. دا د ملګرو ملتونو د شپږ او یو غونډې نه د امریکا د صدر هغه جو بایدن تقریر چې نیخ په نیغه مونږ کوشش وکړلو چې تاسو ته د هغه د پوره تقریر خنال بته د مهمو ټکو خلاصه وړاندې کو. په دې تقریر باندې بوس چرونه کور سره ملګری کیږي هم د نیویارک نه څېړونکو جانګیر خټک صاحب خو لخل میو دما را سره اوسه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بیا سوي مشهدا خو مسر ملګری کی د نیویارک نه سرون ک جنگر خټک صاحب او د لندن نه عزیز مارش صاحب. جنگر خټک صاحب تاسو پروګرام کې په خیر علی و. ډیر مننه تاسو عزیز مارش صاحب تاسو په پروګرام کې خیر علی و سوي مشه. ډیر مننه ډیر مننه خټک صاحب بول تاسو راځم. صدر بایدن تقریر مونږه کوشش کوچی وورو هم او خپل اوریدونکو ته هم خلاصه وړاندې کو. د تقریر کې ځای په ځای یعنی په یو وخت باندې هغه د ترهګرۍ یا د افغانستان ذکر نه کړي خو په مختلفو برخو کې هغه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ملګرو بیدارولو باندې خبر وکړله. هغه د جنکو د حق او د جنکو د حق ترلو په خلاف د ودرېدلو خبر وکړله. هغه په یو ځای کې د پرمختګ او ترقې خبر وکړله. هغه په یو ځای کې د پینډمیک یا د نړیواله وبا په وړاندې د نړۍ د ودرېدو خبر وکړله. هغه د ډیموکراسي د لارې په هغه هیوادونو کې چرته چې ظلمې کول چې دی هغه ګټه او حق ترلاسه کول شته هغه خبر وکړله. خو موږ به شروع کړو د افغانستان نه. د افغانستان په لړ کې د هغه دغه مختصر خبرې چې وي سمره حمیدي او د افغانستان اوسنۍ وضع چې دا په دې باندې صحه ده پر اثر انداز کېدای شي. هغه له خټک سره
زما خیال دا دی چې یو ډیره جامع وینا و او هغه کې تاسو دا کوم د غوی د وینا مختلف اړخونه او هغه ذکر مکړلو. افغانستان په لړ کې زما نه دی خیال چې ډېر درنه توقع وا چې هغه په دې ډېر ځات خبره کوي ځکه چې امریکای اول درنه دا اعلان کړو چې مونږه اوس افغانستان کې او د دې ذکر هغه اوس په خپل وینا کې مکړلو چې مونږه خپل د تاریخ اوږد مهاله جنگ یعنی شل کال جنگ ختم کړلو او اوس مونږه نړیواله کچا یو سفارتکار یو نوې مهم شروع کولې غيو چې کم مقصد ملټي لیټر لګتا سو غوري پوره تقریر کې هغه یو لږ بار بار راتلو یا هغه شایبه یا هغه یو امپریشن راتلو ملټي لیټرالیزم یعنی نړیواله رورولې سره مشترکه توګه باندې هڅه کول کاغذ د بشري حقوقو د پاروي کاغذ د اقليمي بدلون اشارونو د پاروي کاغذ ترخه غره پردادوی او کاغذ غربت افلاس او دا لوګه پردادوی یا بیا هغه دا کرونا وایرس یا نورو بیماریانو پردادوی یا ترکه په حواله سره دی. د تقریر کې هغه چې کم افغانستان په حواله تر خبرو کړ دبا پکل هر هغه خبره چې کم هغه یو کړل لکه دا وي چې موږ بیا فوج دا کې نه استعمالو موږ صرف هله استعمالو چې کله ډیر ډیر ضرورت وي او بیا دا چې موږ به سفارتکارې په ذریعہ چې کم ځکه هم شخړې دي اغه هلکول د پاره کوشش کوو هله د لبکو ورتره دا چې د خلکو چې کم مسائل دي هغه د پاره به هم خپل کردار لوبو هغه د لوګه په حواله سي تاسو کې د 10000 ډالر او غي اعلان وکړل چې پنکور کې بهر نړۍ کې کم د لوګه د پاره ختمول د پاره مونکار ته
دغه ټکو تزر اعظم دغه ټکی چې دی د خوراک یا نړیواله وبا وغیره وغیره په دې لړکی خبره کو مزان ګړي کچا د نړیواله طاقتونو سره د کنفلیکټ د اوایډ کولو یا د جګړې د نه کولو یو اشاره هم ورکړل چې امریکا هیڅ د کولډ وار د چاسره جګړې ته خواهش نه لري. خو په دې لړکی خبره کو کو افغانستان په دې خبره لګزان په یم ساسو یو ور بیا څنګه چې د خپل تقریر روزه کې ویل چې امریکا شل کلنه جګړه پایته ورسوله اوس وخت راغلی دی چې دا جګړه او فورس استعمال چي دا بنشي او د سفارت د لارې د اقتصاد د لارې او ډیولاپمنت پر بختګ د لارې د هیوادونو سره مرسته وکړي شي او بیا په دې کې پسې سم د ټکه چې کم ټکی ولا غواړو چې دیموکراسي جمهوریت چي دا وخت ټولو زیات اهم شی دی او یو بل ځکه د دې سولوشن شاید یا حل چي دا داسې وړاندې کوو خټک سیم چې د تر هغه ری د مخنیوي یو بل لارې د خلکو ژوند حقول یا داغه کو مرسته کول دي. یعنی د افغانستان کې یا په داسې هیوادونو کې چې کنفلیکټ دی وس د مرستو یو نوی لړۍ شروع کیږي د ناتو اتحادونو چې د غواړي او جګړه چې دا پنړې کې د نورو کمیدو امکانات دي د دې مطلب دار
ما ته هم د کاري دغه چې کم امریکای د طرفه مسلسل یو تاسو غوړي بیانیه کې کم مخه په خبره راځي هغه دغه ده چې امریکا سفارتکارې په ذریعہ دا کیسه ټکول غواړي. افغانستان په حواله تر هغه ډیره زیاته خبره مو نکړله ډیره محدود خبره وکړله هغه هم دغه وجه نه ډیره خبره لا اوس هم روانې دي هغه د خبرو تر د لارې امریکا اگر چې د افغانستان کې طالبان حکومت په نه دې منل خو اړیکې او څنګه هم شته دي او هغه اړیکې امریکا ختمول هم نه غواړي ولې چې هغه تا ډیره درنې بشري مرستې پکار دي افغانستان کې ډیر کار ته دې چې کم د امریکای د امداد نه بغیر کافی ګران بشي هغه د وجنه امریکا هغه کم دروازه دغه بندو نه غواړي دې د وجنه هم هغه چې کم خبرې کړې دي هغه د بشري مرستو وی ترکه په حواله سره تعلیم په حواله سره د هر یو ټکی اطلاق په افغانستان هم کیږي او هغه دا هم ذکر وکړلو چې مونږه نړۍ کې هر هوا تر خبرو تر ته تیار یو مقصد هم د کده چې ترخګري چرته فروچت نه کی دیموکراسي یا خلکو ته په حکومت کې واک اختیار ورکول چې کوم حق دی هغه د پاره چې کوم موږ همیشه نه هڅه کړې دي هغه بم جاری ساتو او تر دا چې څومره ترکه او بيماري سارول د پاره چې کوم موږ حل دې کو هغه کې د نړۍ هر هواد به شامل هغه کې هغه هیڅ چا تفریق نه کړو تمه په خیال چې افغانستان نوم نه دی اغسته او چې دا تقریر چې کوم امید او غبند چې کوم بیان دی او چې کوم پیغام دی هغه بالکل هم دقه دی چې کوم افغانستان د پاره هم دی چې مونږ هلته کې د ښځو حقوقو د پاره بم کار کوو مونږ به هلته کې د خلکو کې چې کوم د غربت افلاس او چې کوم هغه د خلکو اوګه ده هغه هم ختمول د پاره کار کوو او تر دا چې هلته کې تر هغه ته ځای ورکول د پاره دغه جگہ د صفا وویل چې مونږ باندې چا هم بریده وکړلو یا مونږه چې کوم مرګ دي هغه یې وادون ته ځان ورسولو کوشش وکړلو نو مونږ ورته بھرپور او مضبوط جواب
ورکړو. پدې باندې
پیغام بالکل واضح دی هغه افغانستان د پاره دی یقیني توګه
پدې باندې زه غواړم چې لګمخ کې هم باسو کو یو ځای کې داغه چکل د جنکو د مستقبل د تعلیم او د پرمختګ ذکر کو نو هغه ویل چې له افغانستان ونیسا تر منځنی ختیځ پورې او د منځنی ختیځ نه ونیسا تر چشنی او کیمرون پورې او دغه هیوادونو کړل چې ټول جنکې د خپل خوبونو پوره کولو حق لري کاغه د مذهب په بنیاد کاغه د قومیت په بنیاد کاغه د نور کم توپیر په بنیاد دغه سر زیاتې کیږي نو د دې مخنیوي بکیږي او نړۍ باید په دې لړکی کومکونه ادا کی زه په دې لړکی نور تاسو نو تاسو نو کوم خو زه یو ور بر خپل ملمه چې ده محترم عزیز ماری صاحب یو دوه تاسو نه غوونه کوم عزیز ماری صاحب ډېر مهرباني صدر بایدن تقریبا وروسته وسوم دا خواهش نړیوال کوي په ځانګړي کچه د پاکستان چې د افغانستان گاونډي هیواد دی ویل کیږي طالبانو سره د دې نزیړ کې دی پرون د پاکستان خارجه وزیر هغلی شاه محمود قریشی په نیویارک کې هم کسه هم د امریکانا او نړۍ نه دا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان کومک ته وکړي شي هغه پنګي چې هغه فریسیبي دی ترل شي دی د پرانستل شي وغیرہ وغیرہ خو هغه دا مول چې طالبان دې باید د نړۍ غوښتنې ومني ټول شموله حکومت په خځو ته واک ورکول لګکی چې دی داغو حقونو ساتل او نن د امریکا صدر چې کب تقریر دی تاسو اوریدل چې هغه د بشر خېګړې د ټولنه کې د امن پرمختګ او ډیولاپمنت او د خېګړو خبرو کړل او د پورس خبرې ونکړل، تاسو فکر کوئ طالبان به د نړۍ دی نوی تصور چې د پرمختګ کم دی د ته هرکلې وایي او خواهشات به پوره کړي، یعنی ټول شموله حکومت د خزو حقونه او د غشن لګکیو حقونه، تاسو فکر کوئ طالبان ترپ نه بوز دي ته یو پازیټیو یا مثبت جواب راځي؟
مننه. یو په ټول کې د جوبادن د خبرو تاسې فرض سي یو احساس مسؤلیت د افغانستان په کومه دي کوي، یا نوې میشن یو احساس لري دا خبرې کوي. مرنه داسې د احساس سره ظاهرا نړیوالو ته شوی او په باطن کې شوی دا باید په ښکارا او په تدریجي ډول باندې دا باید ثابت کړي. یو په جوبادن په خپل خبرو کې په ښکارا باندې دا څه ویل چې جګړه موږ له حالاتو له قرانو خبرو له مفهومه داسې فرض سي څنګه جهاد طالبان دا سیاسي خبرې یو جګړه ما ختم کړو د پر کامیاب تر دې افغانستان راووت او دا څه دا رقم نه و اصلا جګړه د خپل خپل کړو چې به دوام کړو د خپل موخه د خپل ګټه د پوره جګړه روان دا څه پروګرام دې تر کومه اندازې پر ختم څه په کومه راته دا نور پر نو باقي مسایل کې نور دي دا یو خبره به من کوم په دوام راځو د پاکستان هغه قریشي وزیر خارجه ته وزیر خارجه یا قریشي څرځات حق ورکړي د افغانستان پاتې کیږي دا سه پالیسی هم لري هر ځل چې په نړیواله کچه د افغانستان پاتې ماتي کومه غونډه کې کوم کانفرنس کې کوم سیمینار جوړي دوی باندې حق کا چې افغانستان ته پاور علي کې یا خپل جاسوسان په افغانستان کې مخکې درلودل هغه به وکړل ځان ته واسه به تاسو کې نو سره وستل نه سه د سره کولې او ښه او دا څه به وي نو خبره دنیا ته به څه تفصیل کوده دا هڅه چې کیږي زه کوم دا ته په دې کې باندې کې باندې ګټه کله هغه خپل کمیشن خپل پیسې غواړي اوس هم تقریبا نمبر کار دا لا دیګری کې یو مثلا چې ایران د پاکستان ته کله خبرال کې طالبان او چارواکي وایي چې قریشی د حق نه لري او نمو وځي په ورکړي
نن عزیز بارک صاحب نن چې طالبانو کوم بیان بیان دی شاید تاسو له نظر اندر تیر شوه تازه هغه دار چې نه پاکستان او نه ایران د افغانستان په کورونو چارو کې لاس وهنه کوي دا دوټ کی هغه ډېر کار کټګوري کلی ویلې دي یوا زما ته پوز داو چې پاکستان باندې تنقید په امریکا باندې تنقید یا په نور نړۍ د هغه د کردار لپاره تنقید خو موجود دی او کیږي او په هغه باندې په امریکا کې دنه هم په امریکا په انتظامیا په دغه چې د افغانستان ځواکونو راوستل تنقید موجود دی زما ته پوز داو تاسو نه مزان په دې پوه هاو چې د طالبانو فکر راته خو په ار کې دا وخت ناس خلک چې دی په وخت کې خلک چې دی هغه څه فکر کوي یعنی شل کاله په خوا چې دغه کم زد وو د هغه دا غرور چې کومو چې رمنګا اسامه بن لادن د نړۍ ته د تر هغه ډلی مشر امریکا له نور کول غواړو څوک چې په امریکا په 9/11 د تر هغه حمله کې کړو درې ځله امریکایانو په وجلو کې کړو نړۍ ته خطر جوړید طالبانو هغه سره ورنه کزه دی ورکه هم د دې په وجه باندې جګړه شروع شو او د شل کاله پات ختم شو یو ور بیا نړۍ پاکستان گاونډیان ټول غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي دا تصور موجود دی چې د افغانستان کې طالبان حکومت اومنل چې حالت انساني خېګړه وشي بشري خېګړه وشي وغیرہ وغیرہ خو د نړۍ دغه غوښتنه چې ټول شموله حکومت یې تمام خلکو برخه د خزو حقونه د انساني حقونو حفاظت وکړي او افغانستان خاورو بچا خلاف نه استعمالږي دې ته طالبان سره جواب وایي سم مثبت تصور تاسو ویني چې طالبان لخوا لیدل کیږي عزیز مهدی صاحب
تورې یو خبره دا ده چې په خوانی حکومت چې پنځه شپږ کړه طالبان په افغانستان کې حاکم وو او سری حالات کې دا له صف لره د څنګه وایي چې دا به هماغه څه کوي ډېر تغیرات موږ ظاهر نه ویني په تاسو نه دی ګیرو طالبان کې مثلا موږ هغې څه ویني چې اوس په بالکل تغیر کړی دا دوی او بل نه بس دې ته طالبان څو وړ نړۍ سره طالبان مجبور هم نړۍ سره اړیکې ولري منځنی شکل باندې حکومت نه کیږي دوی هڅه هم کوي چې په نړۍ باندې ډیپلوماټیک اړیکې هم ولري سوداګري اړیکې هم ولري چې وی روحې ته هم ګوري خو اوس یو بحراني حالت ته بحراني حالت کې نشي کېدای چې هرڅه پر ولاس مثلا جو بایدن یا دا نور نړیوال وایي چې د ښځو حقوق کډین جریکانو تعلیم دا څه ګوره د قابلیت پارلمان دی ورته قابلا مثلا ټول شمول نه ده او پسکینه ده او دا نه ده بحراني حالت دا کابینه ضرور وایي ارم نه پرون تاسو ور نه نو پرون ډیر تاکل سي ډیر مسکی کسانه غلی یا ډاکټران پته د وزارت ته وکیا وزارت کې ډاکټران مسکی کسانه ولا په پوزي چارو کې پرورو کې دا څه پرورو رو ما ده د جنانو د کډو د تعلیم څنګه پر شریعت کې حق لري او دا فریضه ده پسره د حکم د الله ده چې وایي چې طلب العلم فریضه پر ټول مسلمان او مسلمان هم په خزا په نوم باندې فرض ده چې د خدای حکم څنګه سماتو غل کفر نه بنا دې تر کرا ورو ته زمينه مساعدي راو دې ته چې امریکا اوس په مسنه افغانستان ته پورا کې ټوپ ته ځاړه دا مسن راسته ته ځاړه ته دادا دې دا لا خمدي لري چې په پي ډول باندې ما مت کې چې امریکا نه وړي لا دې سیمه کې ستراتیجي په خپل کنټرول د لا سره کې په ډول نه دا ډول مداخله کې تاسې په کنټرول خبرې کوي دا مقدمه کې خدای دې کوي دلته ګور کنټرول مکمل سل کې ساده تر سره طالبان په لاس کې لري کچیر داعش کا کوته کې چې د القاعده مسؤلیت مستقیم طالبان
صحیح
له پاره نه باید کوفنه وسی ته القاعده داعش ته اول
استه چګ دا
فرانتې دا خبره کوي چې کرا کرا ورو دا شان په افغانستان ته راوړي
عزیز
سیدا
عزیز ماری صاحب زنور پختونم کوم خټک صاحب تاسو طرف تر اعظم دا کوم ته پوسې ما د عزیز ماری صاحب نو کو پکلیوالو سیمو کې خټک صاحب تاسو پخپلا پاتشوی او زدا مثال ورکول غواړم نو مثال نور کوم نن مثال ورکوم د امریکا یا د پاکستان یا د نړۍ دا کوم یارد سټک چې دی دا کوم شرط چې دی طالبان سره دا سه شرطونه پکلو کې خلک خپل زامنو تک دي چې زلمی شي چې هغه توی چې الګه کوژن د لکومه خو کچري د بهامه غرنه دی په 2 غنټه کې لرګو ګډه راوړو دا یو آسان شرط یو ځل مې پوره کولې شو مقام چې راشینو په سباله دغه د کوژن تیاری شروع شي خو یو بل پلار چې په خار کې پاتې کیږي او هغه تعلیم کړي وي زوی تعلیم کړي وي او دواړو د پاره دا یو غټ چیلنج ویني هغه خپل ځوت داسې شرط دی چې راته ول نوکری پیدا کا تاول روزګار پیدا کا تاول د غټه وټه قابل شات په خپل خپل درېګا نو بیا به دا غین رستو دا دویم دریم مرحله چې دی تزویری دا نسبتا ګران یارد سټیک دی دا سی معلومیږي چې امریکا او پاکستان لکه د کلیوال پلار پشان یارد سټیک چي دي طالبانو ته خو د چینی خزو ته حق ورک په حکومت کې شامل کا او د لګه کو چې کم دی نمائندګي دی وشي کچري دد په پروشي دا دی مطلب دا چې امریکا یا پاکستان نور نړیوال طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني تاسو فکر کوئ دیموکراسي د جمهوریت منل چې دا شرط خپل پکاور نه لري د کنا د کوم د پاره چې امریکا نن هم خپل تقریر کې صدر بایدن ډیر زیاتې خبرې وکړي په تیر شلو کالو کې د دیموکراسي یا د جمهوریت د دفاع خبره کړې و دا دونه غټ یاستک یا دونه غټ شرط چې ولې هېر د دنیا نه طالبان په وړاندې
پوری بنیر سي تاسو امریکا او پاکستان یا تر زو پورې نړی یاد او وجب دا دا چې د امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا چې کومې غونډې سو ځل شوې دي په افغانستان په اړه تر اوسه پورې چې کله طالبان په واک کې راغلي دي هغه کې همدغه غوښتنې چې کوم تاسو ذکر وکړلو چې تاسو الته کې بنیادی بشري حقوق وکړلو ساتي د زنانو او د ښځو حقوق وکړلو ساتي د ماشومانو حقوق وکړلو ساتي ټول شموله حکومت جوړ کړي دا سه حکومت چې کم کې دا ټول قومیتونه قومونه او چې کم دا مختلف سیاسي ډلې دي هغه ته هم پکې پوره نمائندګي حاصل وي دا غوښتنه د امریکای د طرفه یوازې نه دي نه د پاکستان د طرفه دي دا د ملګرو ملتونو د طرفه دي د ملګرو ملتونو چې کم لوی واکمن دي هغه د طرفه دي او ورته دا چې د دیموکراسي او دا شیزونه خو بیا ورسره راځي اول خو الته کې خدا بنیادی شیزونه تر اوسه پر نه دی ملاو دې کې شک نشته دی چې نړۍ په افغانستان کې چې کم واکمن دي پدې باندې یا طالبانو باندې په فشار نور هم زیاتوي وجه هم دقه ده چې نړۍ دا خیال دی چې موجوده حالات کې چې کم پالیسی افغان حکومت تر لاسه کړی دی طالبان حکومت تر لاسه کړی دی هغه د نړیوال قانون سره ډیرو ځایونو کې تمون نخري مثلا د خزو د سکولونو په حواله د ماشومان او جنکو سکولونو په حواله یعنی کابل کې او نور افغانستان کې د الکانو سکولونو حقوقو شولو د اوم نه تر دوله سم پورې خدا جنکو سکولونو تر اوسه پورې تړل شوې دي دا په هنتونه یا یونیورسيټو کې چې کم تعلیم دوباره شروع شولو نو هغه په حواله هم نوي قوانين مخې ته راغلل نو دا ټول شیزونه هغه دي چې کم باندې نړې اندېښمنه ده او چې کله دا تپوسونه کوي نو هغه امریکا او دا هیوادونه دا وایي چې دا حکومت به دی هاف ټو ارن ریکګنیشن یعنی پر رسمي توګه منلو د پاره د ایتبا هغه ګامونه غسل غواړي چې کم د امریکای یا پاکستاني بل هیواد خواهش نه دي بلکې دا د نړیواله کچه باندې معیار دي حکومت د پاره یو معیار دي چې په هغه پورې راځي دا بالکل د ښه شانتي ده لکه تاسو چې یو خاصی ته ځین هغه د پاره تاسو کوالیفیکیشن نه تاسو پکړ نه چې هغه مکمل قواعد تاسو مکمل وي تاسو چې کم ایجوکیشن یا چکم تعلیم دی هغه ورته پوره وی او چکم تاسو ضرورتونه دی هغه چکم هغه دی ضرورتونه دی هغه تاسو پوره کړی وی هغه نه پس په تاسو د دې جوګه وای چې تاسو یونیورسيټه لاړ شي هر چرته لاړ شي همدغه شانته د نوی حکومت منلو یا هغه د پر چکم شرطونه کې خدل دي د دې مقصد هم د قدی چې نړۍ ټول قوتونو دا خیال دي چې هغه معیار چې کم امیدو کا باندې یو عام نړیوال حکومت د پاره وی پکار د چې مکه
یو منټ زغواړم چې پاتې دي چې پدې کې دا تاسو هم ساسونو کوم کمزه کې چې هغه دا خبره کوله چې امریکا د دنیا سره د یو بل کور یا سول جنگ ستوق نشته دی یا نه لري توقع خو دا مقابله به ضرور کوي که څوک چری د فورس یا طاقت د لارې د اقتصادي بلدستۍ د لارې د ټکنالوژۍ د لارې د ډیس انفارمیشن یا د دروغو خپرولو د لارې پنړۍ او د چا په حقونو یا په حق اثر انداز کیږي نو خاموشه بنه پاتې کیږي. آیا د ښکارې اشاري چاینا تا یا روس ته دی او پنړۍ کې امریکا د نوې لوزنامي یا د نوو معاهدو تصور وړاندې کوي چې جګړه نه کول غواړي او راځي چې په شریکه د پرمختګ لپاره کار وکړو؟
بالکل ما په خیال بالکل برائے راست دا پیغام چین ته او تر روس ته هم خو چین ته زیات وو ځکه چې چین په حواله سره پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دا ذکر کړی انټونیو ګوتریز چې د امریکا او د چین ترمنځ چې کوم طرف تړي کې رواني دا یو نوې سوړ جنگ شروع کولی شي. بیا پرون دا ولسمشر جو بایدن انټونیو ګوتریز سره پرون باقام لیدنه هم کړی ده چې کم کې په دغه موضوع باندې هم خبرې شوې دي او امریکای د طرفه دا پیغام بالکل واضح اوس راغلو چې کم دن د بایدن صدر بایدن په خپل تقریر کې ویلو چې امریکا چې کوړ جنگ نه غواړي او اړي کې چې کم دی هغه شخړه نه بلکې سیالي غواړي مضبوطه سیالي به کوي خو شخړه نه غواړي. دا بالکل پیغام واضح دی او چین د پاره دی بالکل ټیک پای.
ډیر مننه محترم خټک صاحب ډیر مننه. زه عزیز بارس صاحب تاسو ته په اخر کې ډیر سلویر سکند پاتې دی غواړم چې تاسو افغانان د وخت فکر سکئ نړۍ له سکول پکار دی امریکا له ملګرو ملتونو له ملګرو ملتونو په دې باندې کې د افغانستان پاکله غټ هدف سره پکار دی د افغانستان پاکله. عزیز بارس صاحب
ډیر مننه. موږ په دې باندې ټیګو دا باز نړۍ او مسره مدور ملتو ساتو خصنا امریکا او دا غوړی طالبانو ماته څاره ورته چې دا یا د ځار په توګه باندې ځینې تدبیرونه کوي د ځینې باندې کوي مثلا صدا دیموکراسي د پلان د پسند دا کار نه مخکې کوي مثلا کله چې ترکیه لا رسول الله سره یو سي سره چې اف 500 تو 400 می زایرو خرابات نو ورته لوي تاسو نو تاسو د لا سم کال کې فارمانیار باندې مثلا تو جنسایټ کړئ یو تاریخ چې په 2000 هم کال کې پاکستان
څخه
سره اړیکې درلودلې په کوم باندې نو تاریخ جوړ کړ تا په نن سه یو هم کال کې تر څو بنگال سره لړ په جوازونه د کړي وو مسرب د کړي او دا د کاري جوړ کړ هم دا سه په اسرائیل باندې په 2014 کال کې زه او فلسطین سره باندې څور کسانو ملکی حالات د ښه کړی راوړي وو یا په هند باندې هم دا سه
15 سکند کې خبر راغونډه کړه 15 سکند کې راغونډه
کړه خبره دی کړه پدې کړه چې دوی خدا کوشش کوي بارم زه خپل حکومت طالبان دا هیله کوم چې زبر زر کابینه پر رسمي تعریف اجرا کی ځکه و تقریبا په بشپړ ډول اتمه د بوینان نو تشکیلات هم غوښتل او هر وزارت خپل استراتیجی لاندې خپل د بارګې کار وکړه پر اعلان کې خپل فرایت پر کار خپل پالیسی باندې اعلان کی
ډیر مننه.
پات کوم ډول شرایط د دنیا او ګاونډیانو سیمې وادو څنګه
جی او دی عزیز بارس صاحب ډیر زیات مننه. عزیز بارس صاحب ګران لیدونکو راسره اوسه
سروسی په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د امریکا صدر هغه جو بایدن د ملګرو ملتونو په شپږم مغونډه کې خپل تقریر په دې ټکو راغون کړي وو چې د نړۍ مشرانو یا زما عزیزو ملګرو راځي چې د ډیسټرکشن یا د تباهۍ د عمل چې ودرو د پرمختګ عمل شروع کو جمهوریت دلاره پنړی کې امن راشي اتر هغه د مخنیوي لپاره د فورس یا طاقت د استعمال په ځای باید بنګ د نړۍ د خلکو زپل شو طاقتونو یا قانونو کومک وکړو. هم دا د ورځې پروګرام سولوزو کې به بل خبرونه شروع کیږي چې موضوع به وي په پاکستان کې د پولیو وایرس تر اوسه ولې ختم نکړی شو؟ کوربه دی نصر الله خان. زه رحمان بنرایم په مخه مخه.